په پیښور کې د ورځې درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا حکومت د ګل پورس د ترخم لارې د سلیر ساتو لپاره د پرانیستو اعلان کړی دی. د پاکستان حکومت د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان کړی او د فرانس او ایران ولسمشرانو د سیمې په امنیتي حالاتو خبرې کړې دي. دا خبرونه تفصیل د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وای د ستمبر له 2 منټې نه به په اسمختي ډول د ترخم دروازه سلیرشت ساته پرانسي. د وزیر اعلی له دفتره پرین مخام په خبرشي بیان کې ویل شوی د اوس لپاره به په اسمختي ډول د ترخم دروازه سلیرشت ساته پرانستی وي او باقاعده پرانسته به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل لاس کوي. خو پاکستانی چارواکو تر اوسه دا نه دی ویلي چې وزیر اعظم به کله ترخم ته ځي. په بیان کې دا هم ویلي شوی چې اوس به د ترخم په دروازه موجوده عمله په دریو شفټونو کې کار کوي. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر ندیم جان ویلي د ناروغیو ضد د سیډنیس ادارې تخنیکی اډوایزری ګروپ یا ټیګ ورته د پولیو ناروغي ختمولو لپاره د پوهاوی پروګرامونو معیاري مهمونو کولو ترڅنګ ځینې نور وړاندیزونه ورکړي دي. او صوبایي چارواکي هیله لري چې د روان کال تر دسمبر پورې به د پولیو وایرس ختم شي. ډاکټر ندیم جان دا خبره پرون مشال ریډیو ته لاغ وروسته وکړه چې ټیګ ویلي له پاکستانه د پولیو ناروغي وایرس په ختمېدو کې خیبر پختونخوا تر ټولو لوی خنډ دی. ډاکټر ندیم جان په دې اړه وایي
دوی مونږ ته دا سفارشات را کړی دي چې تاسو دغه شان دي دا کمیونیکیشن چې کوم کار روان دی دا امپروو کړئ چې د خلکو دا غلط فهمي دي دا ختم شي. مونږ ته دغه ویل تاسو خپل اپریشن زم مضبوط کړئ کمپین کې چې دا ښه کوالټي وشي په ټولو علاقه کې وشي نو تاسو به په دې بابا باندې به قابو راوستئ.
سکل په پاکستان کې د پولیو 850 ناروغان ثبت شوي دي چې پکې سلور سلویخت په خیبر پختونخوا کې دي. د پاکستان حکومت بیګا د پټرولي مصنوعاتو په نرخ کې د کمی اعلان کړی دی. د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې د پټرولو په قیمت کې 4 روپے او 95 پیسې او د خاورو تیلو هغه کې 4 روپے او 20 پیسې کمی کړی دا. د پاکستان حکومت تیر میاشت د پټرولي مصنوعاتو په نرخ کې اضافه کړی و خو په نړیوال بازار کې د تیلو بیې کمیدو له وجې د ستمبر لپاره نرخونه کم کړی دي. په پیښور کې د مدني ټولنو فعالانو مشرانو پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره د یوې جرګې جوړولو وړاندیز کړی دی. پرون په پیښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک تر سوري لاندې په غونډه کې د پښتنو بېلابېلو مدني ټولنو فعالانو مشرانو ګډون وکړ. د غونډې ګډونوالو ویل چې د پښتنو په سیمه د جنګونو مخنیوي لپاره باید مشران فعاله کردار ولوبوي. بلخوا پرون په خوست ولایت کې هم د ځایي اوسېدونکو او وزیرستاني قومي مخورو په ګډون د پښتنو بلوچانو د پیوستون ورځ ولمانځل شوه. د دې غونډې ویناوالو د کرخې د دواړو غاړو په میشتو خلکو غږ وکړ چې په دې سیمه کې د امن د ټینګولو لپاره دې په ګډه کار وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په کندوز کې د امنیتي حالاتو پړه په دوها کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي د طالبانو استازو ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسیږي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې په کندوز حمله د وسلوالو طالبانو د رهبرانو له دریځ سره چې په دوها کې د سولې خبرو ته ناستي تضاد لري. د ولسمشر له دفتره پرون په خبر شوي بیان کې ویلي شوي چې افغانان سوله غواړي خو داسې سوله چې په عزت سره ژوند وکړي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نورې. د فرانس ولسمشر ایمانویل مکرون له خپل ایراني سیال حسن روحاني غوښتي چې په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکې ترینګلتیا پر مهال د لزغمه کار واخلي. په عین حال کې حسن روحاني له اروپا غوښتنه کړې چې د 2015 کال اټومي تړون پر ځای ساتلو لپاره دې اقدامات وکړي. د فرانس ولسمشر دفتر پرون په یو بیان کې ویلي چې مکرون په ټلیفوني خبرو کې د ایران له ولسمشر غوښتي چې د یمن جګړې ختمولو لړکې دي د مذاکراتو پیلولو لپاره ضروري ګامونه پورته کړي او د لبنان په اړه د آرام اوسي چې د زیات ترینګلتیا په دې حالاتو کې د سیمې ثبات زیان ونه رسوي. د یمن حکومت د سعودي عرب او د هېواد د پوځي ائتلاف په ملاتړ د 2015 کال راهیسې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي اغیانو سره جنګیږي. په عین حال کې د لبنان ګیرچاپیره د اسرائیل او ایران ترمنځ ترینګلتیا زیاته شوې ده او د دواړو حریفه هېوادونو ترمنځ د جګړې پیلېدو اندېښنې هم دي. د امریکا پوځ وایي د شام په شمال لویدیځ ادلیب صوبه کې د القاعده وسلوالې ډلې د مشرانو یو مرکز په نښه کړی دی چې له رپورټونو تر مخه پکې شاوخوا څلوېښت وسلوال وژل شوي دي. د امریکا ځواکونو مرکزي قومندانې پرون وویل په شام کې د القاعده هغه مشران یې په نښه کړي چې امریکا د دوی ملګرو او بېګناه ملکي وګړو ته یې ګواښونه جوړول. بیان زیاتوي د دې مرکز له منځه وړلو سره به په راتلونکي کې د وسلوالو د بریدونو کولو د سیمې ثبات خرابولو لړکې صلاحیت لا نور کم شي. د شام د بشري حقونو برتانیا میشتي څارونکي ډلې د سرچینو په حواله ویلي چې په ادلیب صوبه کې په برید کې د القاعده ډلې مشرانو په ګډون څلوېښت وسلوال وژل شوي دي. او اخیری خبر دا چې د هانګ کانګ په مرکزی برخه کې پرون د جمهوریت پلوه احتجاج کوونکو پولیسو ترمنځ له تشدد ډکې نښتې شوې دي. یو شمېر مظاهره چانو لاسي بمونه په پولیسو وغورځول او پولیسو یې په هغې اوښکې بیونکي ګیس کارولی دی. په هانګ کانګ کې له دولسو نیو راهیسې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. مظاهرچیان غوښتنه کوي چې د هانګ کانګ حکومت هغه قانون دې لغوه کړي چې له مخې په جرمونو تورن کسان چین ته ورکول کیږي. پولیسو پرون ماسخوتن د دې لپاره چې مظاهرچیان د ښار له هغې برخې چې ستر مارکیټونه پکې دي لرې کړي هوایي ډزې هم کړي دي. د خبرونو پای او زم د همکار سراج زهیر نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د کل په ورځ به په پېښور، بنو، ژوب او کوئټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حراره زیات نه زیات څلور دېرش او کم نه کم وویش، بنو کې شپږ دېرش او شپږویش، ژوب کې دېرش او نولس، او کوئټه کې به زیات نه زیات دوه دېرش او کم نه کم شپاړس ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی دی چې سره له سبا یعنی له ګل ورځې د تورخم دروازه له افغانستان سره د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره څلورویشت ساعته خلاصه ساتي. د روغتیا نړیوالې ادارې له پاکستانه د پولیو وایرس د نه خاتمې لپاره د خیبر پختونخوا حکومت ذمہوار ګرځولی دی. د صوبې د پولیو ضد ادارې یو چارواکي د ځینو دلایلو په ویلو دا ستونزه مني.
بنو سیمه کې داسې وشو چې دلته کې به د ماشومانو بوتې تورېدي او ویکسینیشن به ورته نه کېده. دا ډېر وخت راشي روانو.
پرون په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا په جوړ شوی یو غونډه کې له جنگونو د پښتنو د ژغورلو پر موضوع خبرې وشوې. او د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې د ننګرهار د پوهنې ریاست د یو چارواکي حسیب شینواری خبرې اوري.
زه په ټولنه کې دا لیوالتیا وینم چې هغوی د دې پوهنیز نظام د پیاوړتیا او د کیفیت د لاښ کول لپاره هیله لري.
هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع ته پراشو د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې سره له سبا یعنی له ګل ورځې به په ازمیختي بنیادونو له افغانستان سره تورخم لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ لپاره څلور ساعته خلاصه وساتي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر له دفتره په پرونی خبر شي بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم عمران خان به د دې اقدام د باقاعده پرانستلو لپاره په راتلونکو څو ورځو کې تورخم ته سفر وکړي. هلته به لاړ شي. له پېښور غلام غوث معلومات راکوي.
د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه بیګا د خبر شوی یو بیان تر مخه د ګل د ورځې نه به د تورخم دروازه د تجارت او تګ راتګ لپاره شپه ورځ خلاصه ساتل کیږي. د وزیر اعلی سیکرټریټ نه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی خبر پانی تر مخه د سړي رښتو ساعتونو لپاره د مسلسل تګ راتګ لپاره په تورخم دروازه د شوی انتظاماتو په اړه وزیر اعلی محمود خان ته د کسټم او ان ال سی د چارواکو لخوا تفصيلات ورکړی شو. په دغه محل د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او نور اړوند چارواکي هم موجود وو. د معلوماتو تر مخه په تورخم دروازه به اوس د دوو شپټونو په ځای په دریو شپټونو کې د تګ راتګ څارونکي عمله کار کوي. د خبر پانی تر مخه تورخم دروازه به د ګل د ورځې نه په تجرباتي بنیادونو هر وخت پرانستلې پرته وي او وزیر اعظم عمران خان به په نږدې راتلونکي کې د دې ګام باقاعده پرانسته هم کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو سپو 2100 دیش 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د روغتیا یو نړیوالې ادارې له پاکستان د پولیو وایرس د نه خاتمې لپاره د خیبر پختونخوا حکومت ذمہوار ګرځولی دی. د ادارې د صوبې د پولیو مخنیوي ادارې ته ځینې وړاندیزونه هم کړي دي. بلخوا د خیبر پختونخوا د پولیو ضد ادارې چارواکو هیله ښودلې چې د روان کال تر دسمبر به له صوبې د پولیو وایرس په بشپړ توګه ختم کړي. خو ډاکټران وایي حکومت باید په دغه اړه د عامه پوهاوي پروګرامونه ډیر کړي. تفصیل انیسې اجمل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو مخنیوي ادارې او چارواکي ډاکټر ندیم جان وایي د ناروغي اوسید کارکونکو ډلې ټیګ یا تکنیکی اډوایزری ګروپ ورته د پولیو ختمولو لپاره د پوهاوی پروګرامونو د سم معیار مهمونو کول ترڅنګ ځینې نور وړاندیزونه ورکړي دي. نوموړي د خبره د اګست په 1.5 مشال لیډیو ته لاغرسته وکړه چې ټیګ ویلي له پاکستانه د پولیو ناروغي په نه ختمېدو کې خیبر پختونخوا یو لوی خنډ دی. ډاکټر ندیم جان زیاته کړه هیله لري چې د روان کال تر دسمبر پورې لسبې څخه د پولیو وایرس ختم کړي.
ټیک ورته وای دغه ډېر های لیول ایکسپرټس د هر ارګنایزیشن نه پرون دا غي میټینګ ختم شو په اسلام آباد کې. غي موږ ته دا سفارشات راکړي دي چې تاسو دغه شاندې د کمیونیکیشن چې کوم کار روان دي دا امپروو کړئ چې ځخل کو دا غلط فهمې دي دا ختم شي. پولیو ویکسینیشن باندې دا ختم شي. موږ ته دا ویل چې تاسو خپل اپریشن زم مضبوط کړئ کمپاین کې وشي دا کوالټي وشي په ټولو لاته کې وشي تاسو به زړه پرې بابا باندې بچاوو.
چارواکی وای په پاکستان کې د پولیو 850 کیسونه رپورټ شوی دي. ډاکټر ندیم جان بیا وای په دې ناروغانو کې 400 په خیبر پختونخوا کې رپورټ شوی چې پکې 200 واسي په بنو کې دي. دا چې ټیګ ادارې د پولیو نه ختمېدو لپاره خیبر پختونخوا ولې یو لوی خنډ ګرځولې ډاکټر ندیم جان یې پاړه وای
یو وجه خو تاسو کوګورئ نو موږ سره قبایلي سم اوس سم شوی ده هلته کې د امن صورتحال د وجه خو موږ په ډېر دینو کې کمپاین هغه شانتي د ښه کوالټي نشو کولې. بل په دې بنو سیمه کې داسې وشو چې دلته کې به د ماشومانو بوتي تورې دي او ویکسینیشن به نه کېده. دا ډېر وخت هغه شی روان وو خو دا چون کې ته په څه طریقه باندې ډیټیک کولې نه شي دا څوک به اوپن انکاری نه غلې به دولت سزا ورکوله. ناغي ټیمونه ته دا وی چې را تاسو داسې کوي چې تاسو دې لګوت توروي نو تاسو ذمہ داری به ختميږي او موږ هم بندې نه خلاص شو. دا ټول د غلط فهمه دا ټول نه بوي او دا ټول د نیگیټیو پروپاګاندا اثرو.
په مومند کې ډاکټر شبیر بیا وایي چې حکومت ته د پولیو ضد ساسکو ورکول سره سره ولست د پوهاوی ورکول لپاره پروګرامونه زیاتول پکار دي.
څونه او تیزو کول نه کوم ماشوم دي په هر کمپین کې هر یو ماشوم ته پوره ساسکی نه راځي. هغه وجه ته تر لکه کتا سو کته دي په تیر شوی اپریل کمپین کې خبر کې کوم واقع و شو نه دا غي په وجه سره په ډیر والدینو کې ډیر شکو کې شبهات پیدا شو. خلکو کې انتهایی دا اویرنس کمې دي په کوم علاقو کې چې اویرنس شوی دي هغه تا مسلې ډیری کمی دي. خو چې کوم ځای کې اویرنس نشته دی موږ ځای کې دا والدینو په زړونو کې دغه شکو کې شبهات دي.
چارواکی وای د خبر پختونخوا په اورګزو کرما هنګو کې د پولیو پرسید په دیروستي دریروسنی کمپاین کې یو لسره ماشومان له ویکسینو به برخه پاتې شوې دي. په خبر پختونخوا کې اکثره خلک د خپل ستونزو نه هواري دوله لپاره د احتجاج پتوګه او یا د غلط فهمیانو لوجې خپل ماشومان ته ساسکی نه ورکوي. خو ډاکټر ندیم جان وای چې د خپل غوښتنو پوره کول لپاره ماشومان ته ویکسین نه ورکول ل خپل بچو سره لوی بې انصافي ده.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په پیښور کې د مدني ټولنو فعالانو او مشرانو پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره د یوې جرګې وړاندیز کړی دی. د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا په دغه اړه جوړې شوې غونډه کې د پښتنو د بېلابېلو ټولنو او غورځنګونو مشرانو او غړو ګډون وکړ. ویناوالو د پښتنو پر سیمه د جنګونو او نامنیو د مخنیوي لپاره د مشرانو پر فعال کردار ټینګار وکړ. د غونډې ته د مشال رډیو خبریال غلام غوس هم ورغلی و او موږ ته پرې دا رپورټ رالیږلی دی.
په موجوده نړیوال صورتحال کې د پښتنو د تګلاري د سرخط لاندې را جوړې شوې غونډې ته په وینا کې د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم میسود وویل چې ټول پښتانه به رایوځي کول غواړي چې د کرخي غاړې ته پراته د دواړو خواو پښتانه په نږدې راتلونکي کې په نوي جنگونو کې د خکیل کېدلو نه وساتلې شي.
یو بل پرسیو په افغانستان کې دوی کې کاغذ سنجابي جوړ نه کې را سپورل د کې جوړې موږ نو د جنگونو خشال نه جوړې دا په خپل کم څه جنگي چل نه دي چې دی یو نه دا جنگي پټې نه دي دا خپل خپل باندې بس دا خپل فیصله په خپل کول غواړي
پدې غونډه کې د پښتون تحفظ مومنت او لسی تحریک د غړو ترڅنګ د ځینی ملتپاله سیاسي ګوندونو استادو هم ګډون وکړو. په غونډه کې پدې خبره ټینګار وشو چې د پښتنو د سیاسي ګوندونو د پښتنو د بیلابیلو غورځنګونو او پښتنو د پوهانو او مدني فعالانو یو لویه جرګه را جوړول پکار دي. پزل خان اډوکیټ په دغه لړکی غونډې ته په وینا کې وویل
پښتانه چې موږ همدغه مړ ته پاتې شو په دې جړا ته پاتې شو او صرف افسوسونو ته پاتې شو موږ ته چې کوم کار پکار دی هغه دا چې موږ د دې مخنیوي په یو خاص طریقو
د عوامي ورکرز ګوند صوبایي مشر شعب خټک وویل چې په افغانستان کې د طالبانو سره د امریکای مذاکرات کامیابیږي او که طالبان په پښتون مېشتو سیمو کې فعال سیاسي رول ترلاسه کوي نو په داسې صورتحال کې د دواړو خواو پښتنو ته په ګډه د نوي چیلنجونو مقابله پکار ده. د غونډې په پای کې د دا ډول غونډو په جاری ساتلو او د سیاسي ګوندونو په شمول د ټولو پښتنو په اعلانو د جرګې را جوړولو لپاره په تګلاره جوړولو سلا وشوه. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په خوست کې ځایي اوسیدونکو د وزیرستان قومي مخورو د پښتنو بلوڅانو د پیوستون ورځ ولمانځله. د غونډې ویناوال وویل دا دواړه قومونه تر اوسه هم له خپلو حقونو محرومه پاتې دي. ویناوالو د کرښې د دواړو غاړو پر میشتو قومونو او ولسونو غږ وکړل چې د سیمې د امن لپاره یو بل ته لاس ورکړي. د نجیب الله الوخیل رپورټ.
د خوست او وزیرستان قومي مخور او دینی عالمان وایي چې تر اوسه هم پښتانه او بلوڅان له خپلو اساسي حقوقو بې برخې دي. دوی ویل کچیر حقوقو ته پاملرنه ونشي نو خپلې دا غوښتنې به نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو ته وړاندې کړي. خوستیو او وزیرستانیو مخورو یاد څرګندونې د شنبې په ورځ په دې ولایت کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځې په لمانځه غونډه کې وکړې. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل ویل
کرخه هغه وخته چې کوم د پښتنو د بلوڅ هغه حقوق ځا شوی دي چې د دکر رنگ دای د مدرسه رنگ او د جماعت رنگ دای د د چې کومه د تر سره و بل دي کې مشتي دي مشته چې د حقوق نشي وکړل مشدا او چې کومه د پښتین چګاوی بلوچ چګاوی لکه ټول کومې دا غادو چې موږ د خپل حقوق ځخ چګاوی.
خوستیو او وزیرستانیو قومي مخاورو او دنیا عالمانو په خپل خبرو کې په افغانستان او د سیمه کې امن هم د ولسونو له مهمو غوښتنو څخه و بالا او په دې برخه کې د پښتنو او بلوچستانو د یووالي او همکاري غوښتنه وکړه. یو وزیرستانی دنیا عالم مولوي احمد افغان ثاقب ول
پښتون نه دهشتګر دی نه سرکش دی دا امن پسند دی دا عادل دی خپل ځان ته انصاف غواړي بل ورور ته انصاف غواړي اگر که بې انصاف څوک وي د بې انصاف دپاره دغه نمونه مشرانو جرګم وا لاس ورکول هم بي لاس جګی ټول به موږ تاسو په اتفاق سره په اتحاد سره په خپل وطن کې امن غواړو امن به راولو ان شاء الله تعالی.
خوستی قومی مشر مالی زدران د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لمانځنه د دې دواړو قومونو ترمنځ د یووالي د ټینګښت لپاره مهم فرصت وباله او زیاته کړه چې
د څلورې لسیزې کې یو سرک د چا د پښتنو د یو ځای کول یو مدرک ادرس نه و. الحمدلله شکر چې داسې وخت رسېدلی دی چې میګ کیس پښتنه او پوس پښتنه دا په یو ځای په یو مې سره راغلی دي او میګ غم شریکی سره کې میګ د درد نه سره خبرې دي.
د خوست د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د پښتنو او بلوچستانو د پیوستون د ورځې د ناستې تابعه کړی و. د سرحدونو او قبایلو رئیس عبدالرؤف ننګیال د افغانستان د ثبات او امن لپاره د پښتنو او بلوچستانو یووالی مهم وباله او ویل
پښتنو او بلوچستان دغه دوه ورونه کومونه دي دوی کله چې یووالی اتفاق کړی دی د افغانستان د پرمختګ د افغان ملت د یووالی او ټینګښت سبب ګرځېدلی. اما کله چې پښتنو او بلوچستانو یووالی کمرنګه شوی دی نو د افغانستان د کمزورۍ د افغانستان کې د جګړې سبب هم ګرځېدلی دی.
د ځینو تاریخي معلوماتو له مخې اویا کاله د مخه په همدې ورځ د 1328 لمریز کال د سنبلې په نهمه د کوزې پښتونخوا قومي مشرانو او د دې سیمې د ملتپالو ګوندونو استازو په کابل کې په یوې سترې جرګې کې دا ورځ د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نوم ونوموله چې تر هغه وروسته هر کال په همدې ورځ لمانځل کیږي.
اکستریمیزم شدت پسندی
سخت دریځي څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځي کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت دریځي کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د شمالي وزیرستان د شوال اوسیدونکو خوختي چې انتظامیه شاوخوا و نیم سوه کسانو ته اجازه ورکړې چې د چلغوزو خپل فصل له نږدې وګوري. ځایي اوسیدونکو وایي دا د مشال رادیو برکت دی چې چارواکو د دوی غږ واورېد او اجازه یې ورکړه. دوی هیله مند دي چې انتظامیه به د چلغوزو شکولو لپاره د مزدورانو له بیولو هم دوی ونه ګرځوي. عمر وزیر رپورټ راکوي.
شمالي وزیرستان شوال اوسیدونکي کابل خیل جاني خیل باکا خیل خوشاله دي چې شوال کې د زنغوزو فصل کتلو لپاره د دوی نیم سو کسانو باندې مشتمله قافله ورسېده. دوی په دې لړ کې د مشال ریډیو هم ځانګړې ستاینه وکړه چې د دوی فریادې په بیا بیا د چارواکو تر غوږونو رسولې. د باکا خیل اوسیدونکي ملک مستعلی خان وایي
مشال ریډیو هم د شکر گزاري چې د میزه کیسه بار بار په هایلایټ کړه او بلا افسرونه ته د مشال ریډیو په وزارت باندې امیر خوریو دوه رسېده. نتیجه در وته چې پارینده شوه ماده ایم پی ای او سابق منې نظیر قیادت کې 750 قافله شوال ته ورسېدل. نو د خپل فصل چې د کروڑاوي فصل دی د غترې کومې چې هغه تر ډېر وخت نه د مطالبه وا چې میر فصل لن خرابې دي. د حکومت هم شکریا ادا کوي چې مشته
د شمالی وزیرستان حکامی اسمبلی پخوانی غړی محمد نذیر وای سو ورځې پس په مزدوران بوزی نوموړی غوښتنه وکړه چې شاوال ته د دولت د ځمکې تختنو بغیر نور خلق نه پرېدي. شمالی وزیرستان انتظامیه یوالا چارواکی مشال ریډیو ته وویل چې د باکا خیلو جانی خیلو او کابل خیلو کسان د دوی خپل زنغوزو فصل کتلو لپاره پرېښودل شوي او دوی امنیتي ځواکونو سره پر دې خبرې کړې چې څو ورځې پس دوی فصل راشو کوي نو ورته به نور خلق هم هلته د مخصوص وخت لپاره په اجازه پرېدي. شمالی وزیرستان د تاخیلو په زنه برخو او شاوال کې د زنغوزو لوی ځنګل یا قدرتي باغونه دي چې د ځایي ولس په وینا اربونه روپۍ هر کال د زنغوزو پیداوار نه راوځي او د عام ولس سره سره د شاوال زنغوزي د هیواد په اقتصاد هم ښه اغېز لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي له هند سره به د ځینو شرایطو په بنیاد مذاکرات کوي. هغه ویلي تر هغې چې د هند په کشمیر کې کرفیو نوي ختمه او کشمیریانو ته د هغوی حقونه نوي ورکړل شوي، اسلام آباد به له نوي ډیلي سره خبرې ونه کړي. بلخوا د چارو ځینې پوهان وایي کشمیر اوس د هند برخه ده او د پاکستان حکومت باید د خپل ولس مسلو حلولو ته پام وکړي. د انیسه اجمل رپورټ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي د هند له حکومت سره به په دې شرط مذاکرات کوي چې په کشمیر کې کرفیو ختم شي، کشمیریانو ته حقونه ترلاسه شي او د ته له کشمیري مشرانو سره د سلا مشورو موقعه ورکړل شي. بی بی سي د اگست په 1 د نوموړي مرکه خبره کړې چې پکې هغه ویلي په کشمیر کې کرفیو لګېدلی، خلک بندي شوي او له مشکلاتو سره مخامخ دي، نو په داسې حالاتو کې مذاکرات نشي کولی. د نړیوالو اړیکو پوه ډاکټر خالد اغوس د اگست په 1 مشال ریډیو ته ویل د کشمیر موجوده حالاتو ته پکتو پاکستان له پکار ده چې له هند سره مذاکرات ته تیار نشي.
د هند په ترواک لاندې کشمیر کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي، نو په داسې حالاتو کې پاکستان ته له هند سره خبرې نه دي کول پکار. یوازې پاکستان ته نه بلکې نړۍ ته هم پکار ده چې د کشمیر د وضعیت په اړه نوټس واخلي. ملګرو ملتونو، هیومن رایټس واچ او دغسې نورو ادارو په تیرو وختونو کې هم په کشمیر کې د خلکو له درکه کېدو او وژنو په ګډون د پیښو په اړه راپورونه ورکړي دي. زما په خیال په موجوده وخت کې د قریشي د مذاکراتو په اړه بیان بالکل سم دی. هند ورځ تر بلې د خپلو اقلیتونو لپاره د ویرې حالات جوړوي.
قریشی له هند سره د مذاکراتو شرط په داسې وخت کې خودي چې وزیر اعظم عمران خان د اگست په 20 نیویارک ټایمز سره په مرکه کې ویلي وو تر څو چې هند کشمیر په اړه خپل فیصله واپس نوي اغستي د هیواد سره مذاکرات نه کوي. پښتنه دا ده چې آیا د هند لخوا جمو کشمیر له ځان سره د یو ځای کولو وروسته د اسلام آباد او نیو دلی ترمنځ پر دې موضوع مذاکرات ممکنه دي او کنه. د نړیوالو اړیکو یو بل پوه ډاکټر سرفراز خان یې په اړه وایي د شاه محمود قریشی له هند سره د مذاکراتو په اړه د بیان ورکولو مقصد یوازې پاکستانی اولس ته دا ښودل دي چې ګواکې حکومت د کشمیریانو لپاره هلې ځلې کوي.
دا ټول واویلا چې دا د پاکستان دنه خپل خلق مطمئن کول لپاره چې او موږ سکو نور په دې خپل هم چې آرټیکل 300 چې ختم شو، دې مطلب دا دی چې دا د هند حصہ ده. ماضي کې خو هم شملا معاهدې لاندې پاکستان او هند دې خبرې ته رسېدلي وو چې دوی به یو بل سره دوه طرفه خبرې وکړي، دا به قوي مسلط نه جوړوي. نو دا نه اکبت اندېشي ده دواړه ملکونو د حکومتونو چې کومې خبرې د پکار ده چې دوی دواړه کې موهل شي. هغه خبرې دي بچه کول نه کله اقوامو ته دا خبرې کوي، کله وایي دا امریکي سالسي په کار ده، کله دوی وایي چې موږ خبرې نه کوو. کوچني ماشومانو په شان خوی بوی دی، دا یو ذمهدار ریاستونه داسې نه کوي.
هند اگست په 5 د خپل واک لاندې کشمیر نیمه خپلواکه حیثیت ختم کړ او د سیمې له ځان سره شامل کړه. هند وایي دا یې کورنۍ مسئله ده. خو شاه محمود قریشی ویلي د هند د مخالفت باوجود نړیوالې ټولنې د کشمیر په موضوع خبرې کړې او د ستمبر په 2 نیټه به اروپایي ټولنه هم پر دې مسئله بحث کبھی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس. په پیښور کې د ورځې 3:30 بجې کې دونکو اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو لنډیز له انیسې اجمل اورو.
د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د ستمبر له 2 نیټې نه به په ازمیختي ډول د تورخم دروازه سلیر ساته پرانیسي. د وزیر اعلی له دفتره پرون په خپور شوي بیان کې ویلي شوي دي چې د دې دروازې باقاعده پرانیسته به د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کوي. د خیبر پختونخوا د پولیو مخنیوي ادارې چارواکي ډاکټر ندیم جان وایي دي د ناروغو ضد د څېړنیز ادارې تکنیکي اډوایزري ګروپ یا ټیګ ورته د پولیو ناروغۍ ختمولو لپاره د پوهاوي پروګرامونو او معیاري مهمونو کولو تر څنګ ځینې نور وړاندیزونه کړي دي. او صوبایي چارواکي هیله لري چې د روان کال تر دسمبر پورې به د پولیو وایرس ختم شي. د پاکستان حکومت بیګا د پټرولي مصنوعاتو په نرخ کې د کمی اعلان کړی دی. د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې د پټرولو په قیمت کې 100 روپۍ او 95 پیسې او د خاورو تیلو هغه کې 100 روپۍ او 20 پیسې کمی کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای د بغلان د مرکز پولی خمری په سندو کې د وسلوالو طالبانو حمله ناکامه کړې ده. ملي امنیت وای زمان خیل او حسین خیل سیمې تصفیه شوي او تر اوسه 3 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي په کندوز کې د امنیتي حالاتو په اړه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره خبرې کړې دي. نوموړي وایي د طالبانو استازو ته ویلي چې دا ډول تشدد باید پای ته ورسیږي. د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل ایراني سیال حسن روحاني غوښتي چې په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکې ترنګلتیا پر مهال د لزغمه کار واخلي. په عین حال کې حسن روحاني له اروپا غوښتنه کړې چې د 2015 کال اټومي تړون پر ځای ساتلو لپاره د اقدامات وکړي. او د امریکا پوځ وایي د شام په شمال لویدیځ ادلیب صوبه کې د القاعده وسلوال ډلې د مشرانو په یو مرکز برید کړی چې د رپورټونو تر مخه پکې شاوخوا 30 وسلوال وژل شوي دي.
او سرودونکو د مشال مرکه 19 پروګرام د خبرونه چې ګولیاز جوړ کړی دا تاسو په تکراری توګه اورئ.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په سبا ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې نمبر
قدرمن اردوونکو د مشال اړې 19 پروگرام د مشال مرکه کې مو زه ګل ایاز هرکلی کوم. درنو اردوونکو څنګه تاسو ته معلومه ده د مشال مرکه کې د پښتنو مهمو شخصیتونو سره د هغوی په ژوند مبارزې او د پښتنو سیمه کې پر حالاتو خبرې کوو. نن راسره په پروگرام کې د افغانستان د ننګرهار ولایت د پوهنې رئیس حسیب شینواری صاحب ملمه دي. حسیب صاحب تاسو ته په پروگرام کې هرکلی وایم.
رحمان رحیم لومړی خو آیا صاحب تاسو ته همکارانو ته ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او پرزینه وړاندې کوم. مننه خیر اوسئ.
ډیره زیاته مننه حسیب شینواری صاحب چې تاسو وخرا کو مشال رادیو ته. پښتنې ډیرې زیاتې دي وخم را سره لند دی خو کوشش وکړو چې په دې لږ وخت کې ډیر خبرې تاسو سره وکړو او په اساسو جن په اړه مانی هم او د تعلیمي هلې ځلې چې کومه روانې دي په ننګرهار ولایت کې بیا په ځانګړې توګه په ټول افغانستان کې. نو موږ اکثر په دې پروګرام کې دا تاسو کوو چې ټول کم زنګ د پښتنو شکم مهم شخصیتونه دي. نو هغه د شخصي ژوند په اړه باندې هم لږ معلومات موږ درنو اوریدونکو سره شریکو. نو رومره راته دا وایي چې لومړنۍ زده کړې مو کم ځای نه کړی کوم سره تعلق دی.
خو زما اصلي اوسېدنځای چې د ننګرهار د هسکی مینې ولسوالۍ اوسېدونکو یم. ما خپل لومړنۍ زده کړې په پیښور کې د التخوا په نوم ښوونځي کې تکمیل کړې دي. د 12 ټولګي څخه هلته فارغ شوم. کله چې موږ مهاجر شو هلته لاړو ښوونځی مې هلته پیل کړ. بیا چې د 12 فارغ شوم د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنتون پښتو څانګې یعنې ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې ته بریالی شوم. الته می خپل ثانوي زده کړې لوړې زده کړې پوره کړې او وروسته می زمو برخو کې د نصاب په برخه کې او زمو نور برخو کې په هني وزارت سره کار وکړ. او د څو کلو وروسته می بیا په عامه په عام اداره کې یا پبلک اډمنستریشن کې خپل ماستری وکړه.
نو تاسو چې کوم لوړې زده کړې وکړې نو هغه په کوم موضوع کې کړې؟
ما مخکې ویل چې په لیسانس یا بچلر دوره ما په پښتو ادبیاتو کې کړی له کابل پانتون کې او ماستر مې بیا په پبلک اډمنستریشن کې عام اداره کې کړی.
عام اداره. نو د زده کړو نه پسته بیا څنګه د دې کوم پروفیشن ته راغلی؟
ما خو کله چې زه خپل لیسانس دورې یا بچلر دورې نه فارغ شوم، ما لومړی د پوهنې وزارت سره د ښوونکو د روزنې په نصاب باندې کار شروع کړ. تقریبا یو نیم کال ما هلته کار وکړ. د یونیسف خونه ځینې برنامې وي، د هغې څخه وروسته بیا بېلابېلو نورو په نړیوالو موسسو سره ما کار وکړ. په هغې کې اروپایي ټولنه وه، ایشیا فاونډیشن و، همدارنګ USAID USAP او ځینې نور مختلف دفترونه وو چې هغوی سره ما کار وکړ. ما چې په څومره برخو کې کار کړی دی، اکثریت برخې یا ما پوهاوی و یا دا و چې د ښوونیز پروګرامونه وو. اکثره دفاتر سره چې ما کار کړی دی هغوی د ما پوهاوي او د ښوونیزو دفاتر د ښوونیزو پروګرامونو مسؤلیت را په غاړه شوی دی. یعنې په دغه پروژو کې ما کار کړی، نو هماغه انګېرنه او هماغه زده کړه وه چې زه راغلم پوهنې وزارت سره او دا اوس په ننګرهار د پوهنې د رئیس په توګه خپله دنده مخکې وړم.
دې کې ډېر موضوعات دي. څنګه تاسو خبر وکړه چې تاسو په نصاب باندې هم ډېر زیات کار کړی، په دې اړه هم تاسو زه پوښتنې ولرم. خو لومړی پوښتنه زموږ چې ټول زموږ د درانه اوریدونکو غواړي، تاسو په حکومت او لکه داسې هغه کې کار کوئ چې خلکو ته زده کړې ورکوي او یو پالیسی هم جوړوي. که موږ وګورو د ننګرهار ولایت ډېر بد امنۍ سره مخامخ په دې رستو کې، اوس هم بد امنۍ پېښې خو هغه رنګ نشته څنګه چې پخوا وي. خو که موږ وګورو د ننګرهار ولایت چې کوم مهم ځایونه دي، هسکې مین شو، اچین ولسوالۍ شو، نور شو، دې کې دا د وسله والې ډلې موجود وي، نو په دې کې د تعلیم وضع څنګه ده اوس؟
د ولایت په سطح خبرې وکړو، ننګرهار یو لږ ولایتونو څخه دی چې د پوخا رئیسې دلته د تعلیم کچه زیاته ده. خلک یې د تعلیم سره لیوالتیا او مینه ډېره لري. حتی په پوخا کلونو کې به ننګرهار د ښوونکو کندو باله او کندوز به د غلې کندو باله د افغانستان لپاره. یعنی ننګرهار هغه ولایت و چې د افغانستان ډېری ولایتونو ته ښوونکي له دغه ولایته تلل، ځکه دلته د تعلیم کچه لوړه وه، د خلکو علاقه او مینه تعلیم سره لوړه وه، او د دغه ځای به خلک تله او نور ولایتونو کې به د ښوونکو د ښوونځیو د ښوونکو دنده پر مخ وړه. په اوس وخت کې که تاسو ځینې سرویګانو ته مراجعه وشي، د حکومت او خصوصا هغه خدماتي ادارې چې دي، په هغې کې اکثریت وګړي د دغې سیمې دي. او د دغې یو ستر علت دا دی چې دلته پوخانه زده کړه او پوهنه په ښه شان سره تطبیقېده او خلکو ورسره ډېره علاقه لرو. دا خلک تعلیم یافته دي، او همدا دی چې اوس موږ په اکثره ملکي ادارو کې زیاتره وګړي له دغې سیمې یا د ننګرهار او په ټوله کې د ختیځ سیمې نه هلته کار کوي. خو کراسو ځانګړی اوسني حالت ته د ننګرهار د پوهنیز بهیر، په ننګرهار کې شاوخوا 915 بابا ښوونیز مراکز شتون لري چې شاوخوا 1,000,000 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، او د 18,000 ښوونکو په واسطه دوی تدریس کوي. له نیک مرغه موږ په ننګرهار کې 15% زده کوونکي زموږ خزینه دي، او دا د افغانستان د نورو ولایتونو په نسبت لوړه فیصدي ده چې موږ توانېدلي یو خزینه او تب ښه زمینه مساعده کړې، او هغوی راځي خپلې زده کړې پر مخ وړي. سره د دې چې په تېرو څو کلونو کې ننګرهار کې په عموم کې امنیتي وضعیت ښه نه و، پوهنیز بهیر هم د دغه امنیتي وضعیت تر تاثیر لاندې راغلی و، او ستونزې وې. ولې د ولسونو په ملاتړ او د خلکو په ملاتړ موږ وتوانېدو هغه ستونزې او هغه خنډونه چې پوهنیز بهیر ته په دغه ولایت کې وو له ډېره ملمنځه وړي دي، او کوښښ مو دا دی چې د ولس په واسطه موږ وتوانېږو چې دغه ستونزې له منځه ویسو، او خپلو ماشومانو ته او خپلو زده کوونکو ته زده کړې سالم او ښه چاپېریال برابر کړی شو.
څنګه تاسو ویلی چې د تعلیمي چې کوم وضعیت دی اوس له پخوا نه ښه شوی دی، او دا یو ډېر د خبره ده، یو غوره خبره ده چې اوس په ننګرهار ولایت کې د نارینه سره سره د خزینه چې کوم د زده کړو کوم شر ده، دا هم ډېره زیاته ده. په مجموعي توګه موږ ګورو نور ولایتونو ته څنګه تاسو اشاره وکړه چې په ننګرهار ولایت کې د زده کړو لیوالتیا ډیره زیاته ده او په مختلفو په هر ځای کې کوم وګورو په څنګه تاسو په خبره مانی چې په ملکی ادارې دي یا نور ځای نه دي په هغه کې د ننګرهار ولایت خامخا یو ونډه موجود ده. په مجموعي توګه په افغانستان کې څنګه ګوري د تعلیمي شرایط څنګه ګوري؟ ایا
صرف تعلیمي برخه په عموم کې افغانستان کې د تیروس اتلس کلونو کې البته ډېر کار وشو په مارس برخه کې پوهنې په برخه کې ولې بیا هم لا ستونزې شته. موږ لا اوس هم ننګونې شته چې موږ ورسره مخ یو او باید هغې دپاره کار وشي. هغه په بېلابېلو اړخونو کې دي چې د نصاب او نه رانیولې بیا د ښوونکو تر کمبوته پورې د ښوونځیو د سرپنا تر کمبوته د کتابونو ستونزه همدارنګه د اجناسو ستونزه دا ټوله شته دی او دا یو ستره ننګونه ده. موږ ورسره مخ یو کار کوو چې څنګه کولی شو چې دغه خنډونه له منځه ویسو. زموږ په ټوله کې هغه ستر هدف دا دی چې موږ د ښوونځیو مالکیت ولس ته وسپارو او هغوی ته دا احساس ورکړو چې ښوونځي د هغوی د اولادونو د پرمختګ او د ژوند د ښه والي مراکز دي. دا هغه ځایونه دي چې د دوی اولادونه دولس کاله هر ورځ څلور ساعته دلته وخت تېروي او خپل د ژوند راتلونکی برخلیک ټاکي. دغه احساس او دغه مالکیت موږ وړو ولسونو ته ور انتقال کړو او هغوی دا حس کړي چې ښوونځی د دوی د اولادونو د پرمختګ لپاره جوړ شوی. لکه پوهنه خصوصا معرف دا یو ولسي سکتور دی او د ولس او د ټولنې هر یو فرد موږ شل شریک باندې دی، هر یو فرد موږ سټیک هولډر دی. موږ وړو چې څنګه وکړی شو چې د ولس ونډه په معرف کې زیاته کړو. هغه ننګونې او هغه ستونزې چې موږ لرو ولس موږ سره په دغه کې همکاري وکړي، موږ زموږ ملا راوتړي او وکړی شو چې یو باکیفیته پوهنه رامنځته کړو او خپلو زده کوونکو خپلو ماشومانو ته سالم چاپېریال رامنځته کړی شو.
څنګه تاسو دا خبر وکړه چې دا یو ډېر ښه ګام دی چې تاسو د خونځیو چې کوم ملکیت ته هغه ولس ته وسپاري او په دې پوهیم کې چې دا ستاسو راتلونکی دی؟ خو موږ ګورو په افغانستان کې چې کوم تعلیمي نظام دی کې دا دودیز ورته وای دی کې څه بدلون راغلی دی او کنه؟
بلې، هو په تیرو پنځه شپږ کلونو کې پوهنیز نظام کې ډېر بدلون راغلی، هم د کیفیت په لحاظ او هم د کمیت په لحاظ. زموږ د زده کوونکو شمیر د کمیت په لحاظ ډېر لوړ شوی دی، همدارنګه د کیفیت په لحاظ نصاب کې کار شوی دی، نصاب سر نه ولیکل شو، بیا تطبیق شو. همدارنګه ښوونکو ته د میتودولوژي په باره کې چې څنګه هغوی تدریس وکړی شي بېلابېل ښوونیز برنامې تطبیق شوي او لا هم په جریان کې دي چې موږ وتوانېږو د خپلو ښوونکو ظرفیت لوړ کړو او هغه نصاب چې موږ رامنځته کړی هغه په سمه توګه تطبیق کړی شي. موږ یو ښه خبر چې لرو هغه دا دی چې په دغه کال کې به په ټول افغانستان کې شاوخوا 3000 ښوونځیو ته نوي تعمیرونه رغول کیږي. په ننګرهار کې په 210 بابا ښوونځیو تعمیرونو باندې فعلاً کار شروع دی چې موږ وکړی شو هلته ښه چاپېریال، ښه انوایرمنټ رامنځته کړو، زموږ زده کوونکي پکې ښه زده کړې وکړي. دا یو ښه پرمختګ دی چې موږ روان یو پوهنیز نظام د یو باکیفیته پوهنیز نظام په توګه رامنځته کړو، غواړو چې کیفیت لا پسې ښه کړو او لا پسې بهتر کړو.
څنګه تاسو خبر وکړه چې تا تعلیمي نظام کې ډېر بدلون راغلی دی؟ نصاب ته هم تاسو اشاره وکړه چې په نصاب کې هم موږ کار کړی دی او د کې د تیر په 15 کلونو کې موږ بدلون راوستي دي. نو څنګه ګوري تاسو د وسنۍ چې کوم نصاب او پخوانی نصاب د کې څنګه تاسو هغه کوي څنګه بولئ؟ دا
آیا صرف د نصاب چې یو ثابت شی نه وي؟ نصاب د ټولنې د ضرورتونو په اساس، د هغې ټولنې د غوښتنو په اساس، د ټولنې د سطحې په اساس، یعنې د هغوی د اقتصادي، فرهنګي، د هغوی د پوهې په اساس، د هغوی د فرهنګي کچې په اساس، هغو د معلومات ته لاسرسي په اساس باید رامنځته شي. ټولنه د بدلون په حالت کې یو ټولنه ثابته نه وي، نو نصاب هم یو ثابت شی نشي پاتې کېدی. کله چې ټولنه بدلیږي، د ټولنې ضرورتونه بدلیږي، د ټولنې فکر بدلیږي، د ټولنې عنعنات بدلیږي، د ټولنې کلتور او هغه اقتصادي وضعیت بدلیږي، نو نصاب هم د هغه اړتیاو مطابق باید تغیر شي. موږ اوسنی نصاب چې دی د دغې اړتیاو په نظر کې نیولو سره رامنځته شوی دی. وو دا موږ مونږ چې هغه ضرورتونه چې زموږ ټولنه لري، زموږ ولس لري، کېدی شي په پوره توګه ځای پر ځای شوي نه وي. ولې دا یو شروع ده او د وخت په تېرېدو سره د پوهنې وزارت په ټوله کې او د افغانستان د حکومت هدف دا دی چې وکړی شي دغه نصاب لا ډېر د ټولنې د غوښتنو په اساس او حتی د دې مملکت د غوښتنو په اساس برابر کړي تر څو موږ داسې ظرفیتونه وروزلی شو چې په راتلونکي کې هغه ستراتیژیک اهداف چې موږ لرو د هېواد دپاره او یا هغه پلانونه چې د دې ټولنې د خلکو د ژوند د ښه والي په خاطر لرو د دغه ظرفیتونو په واسطه هغه موږ ترلاسه کړو او هغه اړین ظرفیت چې موږ ته په مارکیټ کې په کار دی هغه اړین مهارت چې موږ اړتیا لرو چې موږ د کار په ساحه کې زموږ کارمندان یا زموږ د ولس خلک ولري موږ باید خپل نصاب لا ډېر د هغې شرایطو او د هغې غوښتنو سره برابر کړو تر څو وتوانېږو چې د کار په مارکیټ کې موږ داسې ظرفیتونه معرفي کړو چې هغه د ټولنې ضرورتونه هم رفع کړی شي او وکړی شي چې د کار په مارکیټ کې ځان ته دنده پیدا کړي.
حسیف شنواری صاحب څنګه تاسو خبر وکړه چې ټولنه بدلیږي او باید دې کې تغییر راشي او تاسو ځینې کارونه هم داسې اوس تاسو وایئ چې تاسو په خبره باندې موږ معرفي کوو د نصاب په برخه کې او نور هغه کې ټولنه کې بیا څنګه ګوري چې خلک آیا دا بدلون دا هغه جذب کوي او کنه دې ته څنګه ګوري هغه چې تاسو خپل هم ګرځي خلکو سره خبرې کوي نو خلکو کې څه دغه د ولس لکه د ملکی وګړو خبره
آیا څه ملکی وګړو کې د بدلون هغه تلوسه او لیوالتیا او هغه تند پکې شته دی او وایي چې بدلون رامنځته شي خصوصا د هغوی په ژوند کې بدلون رامنځته شي د هغوی د ژوند په سهولتونو کې بدلون رامنځته شي او هغوی د دې ټولنه ولس او په ټوله کې د انسان فطرتي خوې د څه دی چې همیشه د بدلون په لټه کې دی همیشه د تغییر په لټه کې دی او وړي چې دا په ژوند کې دا په هر اړخ کې تغییر رامنځته شي نو ټولنه هم د دې لیوالتیا لري او د دې غوښتنه لري چې هر هغه څه چې ټولنه ترې استفاده کوي هغه د غوي د ضرورتونو او د غوي د خواهشاتو مطابق رامنځته شي او غوي ترې سمه استفاده وکړي شي نو زه په ټولنه کې دا تلوسه وینم دا لیوالتیا وینم چې غوي د دې پولنیز نظام د پیاوړتیا او د کیفیت په لاخص کول د پاره هله لري توقع لري او موږ هله هم دا چې دوی په همکارۍ په ګډه همکارۍ موږ وکړی شو چې هغه څه چې موږ ورته ضرورت دی وړتیا د هغه سره رامنځته کړو.
صحیح شنواری صاحب دا هم راته وایي چې د کوم ماشومان دي سکولون ته نه ځي یا ښوونځیو ته نه ځي نو دا غوي کوم ګورو ک پاکستان کې ګورو نو مختلف وختونو کې دوی تعلیمی کمپاین شروع کی او د داخلي مهم چې ورته ویل کیږي نو تاسو به هم وزارت او دا چې کوم چارواکي دي د تعلیمی چارو سره چې کوم تړل خلک دي نو د دې لپاره هم تاسو سره کار کوي او بیا په خاصه توګه چې کوم لری پرتی سیمې دي نګار څنګه تاسو ډېر لوی ستر ولایت ته چې کوم لری پرتی سیمې دي نو په هغه کې تاسو به څه د پلان لري چې هغه ماشومان ته د چې د خنځیو ته یا لاسرسي نه لري یا غي لپاره څه د متبادل هغه هم تاسو سره شته پلان
بله او آیا سلیو خدای شي موږ د په دې خاطر چې خلک تشویق کو ترڅو خپل اولادونه خوندي او تولیږي بیلابل د عامه پوهاوی برنامه تطبیق کو سره ایجوکیشن لپاره برنامه تطبیق کیږي ترڅو خلک وپوهو او هغه خپل اولادونه خوندي او تولیږي په ځانګړي توګه د نجونو د تعلیم په برخه کې موږ توجه ډیره زیاتره ترڅو ولسمه تا او خلکو ته قناعت ورکو چې د نجونو تعلیم څومره اړین دی او دا غوی د ژوند یو ضرورت دی د لرو پرتو خبره تاسو کړه د لرو پرتو ساهو خبره تاسو کړه د ننګرهار پوهنې ریاست په ډاک سره دا ویلې شي چې د ننګرهار په هر سیمه کې کچیرته زده کوونکي یا ماشوم شتون لري موږ هغوی ته د زده کړې زمینه مساعده کړې ده موږ د بیلابیل برنامه لرو او بیلابیل پروګرامونه لرو چې څنګه وکړی شو چې هر ماشوم ته داغه د حق ادا کو وکړی شو چې هغه ته د زده کړو سالم زمينه مساعده کو مو په لورو پرتو ساهو کې خوندي لرو دا اوس خوندي آباد دي خوندي پرانستي دي زده کوونکي زده کړو تر ازي اول تخته زده کړی او کوخخ مداده چې موکلی شو چې هغه ته لازم سہولتونه لازم فرصتونه برابر کړو او هغه په خپل ځد کړی او کړی شي. د کوم خوندوی یادونه چې ما وکړه چې 213 باب خوندوی باندې د اوس په تعمیرونو باندې کار پیل دی شروع دی. دا ټول خوندوی په لسوالیو کې دي په لرو پرتو ساحو کې دي چې 44 اوسېږي ولته ماشومان زده کړو ته راځي او خوندوی سرپناه نه لري. دا اوس عملاً د هغوی په خوندوی باندې کار شروع دی او تعمیرونه ورته رغول کېږي. یعنی موږ کوښښ دا دی چې هر چېرته چې یو ماشوم شتون ولري هلته اوسېږي هغه ته باید د زده کړې زمینه مساعده شي او دا زموږ مکلفیت دی.
په کومه وګورو په افغانستان کې نو زیاتره د تعلیم چارې چې د حکومت په خپل لاس کې لري او نور هیوادونو کې وګورو د شخصي سکولونو یا د پرایویټ سکولونو یو کانسپټ یو هم موجود دی. نو په افغانستان کې هم داسې هغه شته په ننګرهار ولایت کې او شتون لري نو بیا غي لپاره ستاسو سم میکانیزم صحیح
بلې وایا سه پوهنې وزارت د افغانستان د پوهنې وزارت د خصوصي ښوونځیو لپاره خپل لایحه او مقرره او قوانین لري. لنی کمرغه په ننګرهار کې شاوخوا 190 بابا شخصي ښوونځي وجود لري چې ماوی د افغانستان د پوهنې وزارت د لایحو او د مقرراتو سره سم خپل فعالیتونه مخته وړي. د دې ښوونځیو د څارنې لپاره موږ منظم ټیم لرو چې هغه یې مانیټر کوي د هغه څارنه کوي او هغه ته هغه مقررې او لایحې چې زموږ پوهنې وزارت د پوهنیز نظام لپاره جوړ کړي د هغې د تطبیق سپارښتنه کوي. یقینا چې خصوصي ښوونځي د پوهنیز بهیر کې موږ سره مهمه ونډه او موږ سره درون بار پورته کوي. د یو اټکل لمخې چې زموږ په زده کوونکي باندې د کال $100 مصرف راځي کله چې هغه په دولتي ښوونځي کې زده کړې کوي د کال $100 په هغه باندې لګښت راځي. یعنې د هغه د ښوونکي تنخواه د هغه اجناس چې هغه ته رسول کېږي د هغه کتابونه. کله چې زده کوونکي په ښوونځي خصوصي ښوونځي کې پرایویټ ښوونځي کې زده کړې کوي نو دغه بار یا دغه مصرف په حکومت کمیږي او دا موږ سره خصوصي سکتور پورته کوي. دغه مصرف چې په خاپس د کوونکي باندې په دولتي ښوونځي کې راته دا په خصوصي ښوونځي موږ سره دا بار پورته کوي او دا په خپل هم د دې د مملکت د اقتصاد لپاره ډیره مهمه ده چې څنګه وکړې شو چې موږ خصوصي سکتور تقویه کړو همدارنګه د افغانستان حکومت ته ګټه ورسو لکه افغانستان د حکومت خزانې ته ګټه ورسو او همدارنګه د کیفیت په برخه کې هم ډیر مؤثر تمامي یا برنامه چې خصوصي ښوونځي تطبیق کوي هغه یو څه منظمي وي یو څه د هغه هدف چې ټاکل شوی وي هغه ته ډېر نږدې کېدونکي وي او موږ کولی شو چې خپلو زده کوونکو ته او خپلو ښوونکو ته داسې زمینه او فرصتونه برابر کړو چې هغه وکړی شي د کیفیت تعلیم د کیفیت په خوالي کې پوره فعالیت ولري پوره ونډه ولري او یو باکیفیت تعلیم او تربیه رامنځته کړی شو. نو پرایویټ سکولونه دا یو مهمه برخه ده او موږ سره خصوصا د افغانستان حکومت سره مهم بار یو ځای ته وګوري او موږ کوښښ دا دی چې وکړی شو چې دوی تشویق کړو او دوی وهڅو لا ډېر موږ سره کار وکړي او دغه ترون بار په وړلو کې له موږ سره پوهنیز بهیر په برخه کې موږ سره خصوصي ښوونځي یا پرایویټ سکولونه مهمه ونډه لري او موږ سره کار کوي.
دیکھ یو بل پښتون هم راپورته کیږي چې معیار یې بیا څنګه دی د خلکو چې کوم بیا باور دی په حکومتي ښوونځیو باندې او څنګه تصویر دی د پرایویټ نو په دې کې خلکو کم ته زیات توجه ورکوي.
آیا صاحب دا د هرچا فردي اعتماد پورې هم ده ولی اقتصاد پورې هم دی ترلې موضوع ده چې د یو کورنۍ اقتصاد په کوم حالت کې دی. هغه کورنۍ چې اقتصادي حالت یې ښه وي د هغوی غوښتنه دا وي چې بچي په پرایویټ ښوونځي کې درس ووایي ځکه هغه سهولتونه چې په پرایویټ ښوونځیو کې زده کوونکو ته شته دی کېدای شي په دولتي ښوونځیو کې نه وي. مثلا د ترانسپورټیشن سهولت دی یا دا چې پرائیویټ خوندزی کې دي شي د اجناسو په برخه کې هم له دولتي خوندزو څخه ډیر مجهز وي، خلاب خلاب لیبارټری ولري، کمپیوټر لیب ولري، خ ټیچر هلته تدریس وکړي. بل دا چې پرائیویټ سکولونه د دولتي خوندزو کې لوډ ډیر زیات دی، ډیر زیات خلک هلته رجوع کوي په ټولګیو کې زده کوونکو شمیر زیات وي، ولې په پرائیویټ کې دا د ادارې په خپل خوخه دی او هغوی محدود تعداد زده کوونکي نیسي، او هلته کله چې د زده کوونکو شمیر په ټولګي کې محدود وي نو هلته زده کړه هم په ښه طریقه سره کیدی شي، ځکه ښوونکي دا چانس لري چې هر زده کوونکي سره په انفرادي توګه هم کار وکړي. هغه کورنۍ چې اقتصادي وضعیت یې ښه دی او هغوی غواړي چې خپل ماشومان ته ښه سهولتونه برابر کړي، هغوی ډېر زیات په خصوصي ښوونځیو باندې تکیه کوي او خپل اکثره ماشومان هلته لیږي. ولې زموږ د دولتي ښوونځیو کې هم داسې ښوونځي دي چې د کیفیت د لحاظ نه، د منیجمنټ د لحاظ نه، د سهولتونو له لحاظ نه لوړ ښوونځي دي، او ډېرې کورنۍ داسې هم شته چې ښه اقتصاد لري ولې هغوی بیا هم دا توقع او غوښتنه لري چې هغوی بچي باید په دولتي ښوونځیو کې درس ووایي او د دغه ځینې څخه فارغ شي.
یو اخری پوښتنه حسیب شینواری صاحب، په اخره کې چې کوم دا زمونږ خبرونه په ټول په پاکستان په قبایلی سیمو او په افغانستان په ټوګر د افغانستان کې اوریدل کیږي، مین دو پلرونو ته د تعلیم او د خوندزو په اړه څه پیغام ورکول غواړي؟
ایا سه ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ یو ستر هدف دا دی چې د خوندزو د مالکیت احساس خلکو ته ورکو. همدارنګه ما وویل چې د ټولنې هر یو فرد، هر یو فرد د معرف شریک باندې دی، د معرف یا د پوهنی سټیک هولډر دی. زموږ غوښتنه دا ده چې د ټولنې هر یو فرد خپل فردي مسؤلیت او اجتماعي مسؤلیت د پوهنی په برخه کې ادا کړي. دا ښوونځی د ماشوم کور دی، موږ د خپل اولادونو په کوټو باندې، په خپل اولادونو په کورونو باندې، په لباسونو باندې بلاد شي پیسې مصرفو، ځکه موږ فکر کوو چې دا د ژوند دی. خو دولس کاله ښوونځی هم د زموږ د اولاد کور دی، هر ورځ هغه راوځي او څلور پنځه ساعت هلته تېروي. دا څلور پنځه ساعته د څلور ساعتو چې دلته تېری دی د کور یوه برخه ده. موږ باید د خپل ښوونځیو څارنه وکړو او د خپل اولادونو څارنه وکړو. دا زموږ اساسي غوښتنه ده د پلرونو مینه څخه.
حسیب شینواری صاحب، ډیر زیاته مننه چې د مشال رادیو دی پروگرام د مشال مرکه کې تاسو راغلي او خپل خیالات اظهار مو کړ. ډیر زیاته مننه تاسو نه.
آیا سه مننه تاسو نه او ټول همکارانو نه مننه کوم. ودان خیر اوسه.
خیر اوسه. الله پامن. په بل خبرونه کې بعد پښتنو یو بل مهم شخصیت سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل کوربه غولیاست اجازه ورکړي. په لوی الله مسپارم.
هر قدم مسپر لے لا ژوندے فاصلے د چمن دا کلا ژوندو زارول کے جنتی دا چمن بسنگار تو جنتی دا چمن بسنگار تو هر یو گلدس پر لے میرا پلی پٹی خستہ باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا تسڑو نو لرو پیش میرا پلی پٹی خستہ باہنا لرو زیچ مینا و محبت خل مالیار تو زیچ مینا و محبت
آیا سخدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده او کڅنګ سخدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختریزی او ټولنیز رسنۍ ل یو بل سره څه تړاو لري؟ د هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزی کې د هر جمعه او خالی پر ورځو د مشال رادیو